السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشری د خبرونې تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخړی نن دوشنبه د 2015 کال د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404م لمریز کال د غویل 19 نیټې سره برابر ده په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبريږي خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د نورستان د نوی تاسیس سوی وایګل ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو د والی د ورستې پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره ځای ټاکلې دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والی زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې او هغه ځای یې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره ټاکلی دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتنو وروسته او د ریاست الوزرا د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل سوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمن سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والی لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بې اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل سوی د نن د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په قربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیه دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکیچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیې له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماسترۍ په کورسونو کې د 2016 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره دې د دې سفارت وبپاڼې ته مراجعه وکړي. تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیې مذاکره کوونکي د بریگزټ یا لدغه اتحادیه د برتانیې له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشري کې د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د ښکار او د ځوانانو د مشتیدو په حقله د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلی چې په 2016 کال کې د اوسنی تړون لپای ته رسیدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لویه برخه د لندن دا اندیښنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي. خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکینی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 72 کلن بایډن او کورنۍ یې اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې ملانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینی سول او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجه نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجه کتاب ادارې SBA مشرې شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دې ویلي چې یونان د خپل بډایه تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یوه مهمه ستنه دی. د شارجه نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو لمخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځني ختیځ ته جلبوي. د سږ کال نندارتون به د 2015 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو: یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د دوهم لین سړک لپاره ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
کار پیټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. کیا افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدې نه اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران له ولسمشر سره لیدلې دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلو نویو د دواړو هیوادونو د روسیا او اوکراین له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسیس موږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو پښتو خبری مجله ده. د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چاري پر ټپه ولاړې دي او په دې اړه څه نور نه ویل کیږي. دوی وایي له تیر یو کال راهیسې په دې لوی لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 160 او له غټو موټرو له 1500 افغانیو څخه نیولې تر 2000 افغانیو اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوری حکومت پر مهال په 2014 کال کې پیل شوی ول چې د امنیتي دلایلو له امله کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبان حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل:
اوسه پورې معلومات نه کیږي، بیخي کار پټه ولاړ دی. کار پټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. کیا افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدې نه اخلي او 130 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې زیات ډیر زیاتی ټکر دی، روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل: یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هون زیانمن شوي او له بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نه خبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوش لدی عمل اندیښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللی دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا له موږ څخه پیسې اخلي. د کابل جلال آباد دویم سړک په جوړې اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري. موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بل خوا چې ګورو ځوان خپل غریبان دي، ولس غریب دی. یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورټ پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګ شوبله وړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لمړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوی و او پکې راغلی وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو پر بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 60% کارونه بشپړ شوي. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 60% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د ساره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه لري د روسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نخلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
اوریدونکو په بخښنی سره تاسو واوریدل چې د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دریم د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي دوی شکایت کوي چې د دوی څخه باید پیسې وانه اخیستل شي. تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان په د راپور په اړه باندې غواړم چې تاسو ته یو تفصیلی راپور درواورو چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې نن د می په 19مه خبر کړی ویلي د تیر مارچ پر تلا په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډنګي تبي شدید اسهال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړیږي چې له امله یې مړینې هم را زیاتې سوي دي. په دې اړه راپور واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغۍ زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتلا په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي تبي شدید سال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبت او پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغه ناروغیو څبان دي یو سل دریش په تزره مشکوکي پیښې سب شوی چې په ټوله کې له 300 اتیا زیات کسان مړ کړي. د راپور لمخې تنفسي او شری هغه ناروغي دي چې نږدې یو سل وسل وغزره مشکوکي مثبت پیښې او له 300 زیاتې مړینې ثبت شوي او تر ټولو ډېری افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړ شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ لاملای تازه د کورنۍ وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولای ده نو سخت طبي وکړلې ډیر ضعیفه شو دوا یې ورته ورکړه هغه دوام ډیر ضعیفه که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته او ترې ومړ. چې د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. نو مخې ته ګرمیم را روانه ده. نو سدا ناروغي شوې، موسمي ناروغي شوې. زموږ هله داده چې دولت دغه خواته ډیر پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې د هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د رواني مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی آی خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 102 میلیونه ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت بهرنی چار وزارت وای د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې په تهران کې چې دا غونډه سوی ده، پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نسي راوستلای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې په 13مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د سانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې وي. امیر خان متقی شنبه د مې په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړي عباده تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ لبیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیت
دی وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو 4 کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته ویل کڅو افغانستان د ایرانی محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي. خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول شپنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدی هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې د پای تر سوالو لپاره د خپل نویو هڅو په ترڅ کې د اوکراین او روسیې له مشرانو سره په ټلیفون خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې او نشټو د دوام ترڅنګ د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ له مودو وروسته په استانبول کې مخامخ خبرې وسوي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور رئیس ترامپ د استانبول له خبرو اترو څو ورځې وروسته پوتین او زلنسکی سره په ټلیفون خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند لپاره د منځګړیتوب د زیارونو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. ترامپ نن د می په 19مه زلنسکی سره د ټلیفوني خبرو لپاره یو جلا پلان هم لري. د سپینې ماڼۍ استازي سټیو ویټکوف چې درې ځلې له پوتین سره لیدلی دي وار د مخه وویل چې د پوتین سره اړیکه به د وضعیت او د پرمختګ لارو چارو روښانه کولو لپاره ډیر څه وکړي. هغه د اونۍ په پای کې د ای بی سی نیوز چینل سره خبرو کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ته په اشاره وویل دوی یو بل پیژني. ولسمشر هوډ لري چې یو څه ترسره کړي، که هغه یې ونشي کړای نو هیڅوک یې نشي کولای. ترامپ په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو د مخامخ خبرو اترو له غونډې وروسته د دغو تلیفوني تماسونو خبره اعلان کړه. د 2022 کال فبروري کې د جګړې د پیل تر لومړیو اونیو وروسته د استانبول وروستۍ غونډه لومړنۍ مخامخ غونډه وه چې د روسیې او اوکراین د چارواکو ترمنځ ترسره شوه. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوست کې لیکلي د تلیفوني تماس موضوع به د وینې د بهیر بندول وي. زه هیله لرم چې دا به یوه ګټوره ورځ وي، اوربند به وشي تر څو دا خورا خونړۍ جګړه چې باید هیڅکله نه وای پیل شوې پای ته ورسیږي. د استانبول غونډه چې امریکایي چارواکو سره جلا خبرې اترې هم پکې شامل وي، په شمول د زرو جنگي اسیرانو د تبادلې د توافق محدود نتایج درلودل، خو د جګړې پای ته رسولو لپاره هیڅ ژمنه پکې ونه شوه. او د اونۍ په پای کې روسیې په اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو لوی برید وکړ. د راپورونو له مخې روسی استازو په استانبول کې د اوکراین څخه ډېرې لوړې غوښتنې وکړې. یوه غوښتنه دا هم وه چې اوکراینی ځواکونه ښایي له هغو سیمو څخه په بشپړه توګه ووځي چې تر اوسه د روسي ځواکونو تر بشپړ واک لاندې هم نه دي راغلي. دا عیناً هغه غوښتنو ته ورته دي چې روسیې د 2022 کال په پسرلي کې وکړي، چې هغه مهال د اوکراین او لویدیزو ملاتړو لخوا رد شوې. ترامپ چې په جنوري کې وخت ستون شو په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول د خپل بهرني سیاست اولویت ټاکلی دی، خو د روسیې لخوا د عملیاتو دوام او د دیرش ورځني اوربند ردول چې کیف ومانه د امریکا د ولسمشر هلې ځلې ټکنۍ کړې. د ترامپ د زیارونو له پیل وروسته د سپینې ماڼۍ او کیف په اړیکو کې کړکېچ ولیدل سو، خو اوس داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ تر ډیره له مسکو خوابدې ده او د روسیې په هکله د امریکایي چارواکو لهجه هم زغرده او تونده سوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی. هلمنم چې جوړ روغ بیا ځل مې غا هلمندین له هلمند کې جکی ول سوالی څخه له اسلامي امارات او له موسسات څخه مو پښتنه دار چې موږ ولایت هلمند ولایت کې جکی ول سوالی کاریس کلی ته په دوه کال کېږي چې مرستي نجراغلي دوه کال لا زیات هم کېږي. شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای غوونه او بلاندې نه لکه د شکاریس د شي وبه پر 2.5 متر نو نه مشتواله راختلې د زموش په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سیند د مژو بځي بلې خواته لګیږي. اول باید مژو ولسوالۍ آباد سي وای په دغه وبانی او ورپسې مې وښتنه دا چې مرستې ناراضي مژ د کلی خلک ډیر ستړي دي او د ماشام پر جوړي وسو قدرت نه لري او به دون لاندې شي د لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له امارات څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده نور مې سي ته سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوم کو دونکو ته په سلامه څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی و دروس پرې کار نه دی شروع سوی. نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بسته پاتې سوې ده. نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ ژغ د ګورو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده زموږ سړک کو زموږ شپخانه جرا جوړه شي. ساس څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجي د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجي کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لري.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې شاس روانم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ولما شان پر روډي واسو قدرت نه لري. کم کارو کې بیکاری ده، کار روزگار نسته نو دمو مرستی ور سره وکړی وادی مور سره وکړلې نو په خوا چې تاریا کلا و نو دغه نه غریبی و مسکینی نه و دغه نه غربت نو نو خلک به پور دار کوي ور سره نو وس تاریخ باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلا نه کېږي لس خرواره چې دی د کاله خوري یا ته خرواره خوري هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کې نو دی د کور نور شان په چش برابر کې نو له عمارت څخه مو غوښتنه داده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل د ماښام ډوډۍ نه لري خپل د ماښام په ډوډۍ پسې وګاري نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری ہله چی ټول جوړ ډوغه سیاتمند یاست شرغلاس د یولسم ټولګي وسوار لسم وستا نن ورځ زو د بشمزی حیوانات د لبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تل وست کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوا ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي و پیژندل او د هغه څخه مکلک پوټی کې هم اول چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشې ورژ همدارنګه د ورېښمو چنجۍ دا ټوله مشتسې وپېژندل او زموږ انشاءالله چې په تېر لوست کې تاسې هیڅ کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پېژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي زموږ ستاسې درس به د یو څلورمې صفحې څخه بیا تر یو سل اتمې صفحې پورې دوام وکړي زو انکبوتیان چې دي انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوي دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دي هغه د په معنا د ورته ده چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی کوم غني چې دي هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دي موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هغو د لسخه موږ مثال وایو غونډلان دي کنادا د ویشتانو د بیخ کنادا لړمان دي همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دي ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دي هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دې زهر یو ځای کیږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دي هغه باندې ځان پوه کوو د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت دی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یو برخه کې سره یو ځای او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي همدارنګه ورپسې راځو پښې دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شان چې دی هغه حس کړي ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی سي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح شکیه د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې مختلف دي. ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي. او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کم تنفسي اغم وویل چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي چې دا د دوی د بدن څه کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځین ټول غوښه خوړون کې دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي کوسټم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبیعي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال تراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورڅخه کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دغه کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دی چې د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکې اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکې برخه چې ده. د لکې په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی چې تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حسي ځواکونه چي دي د خپل حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی خپل شکار په نشکري او معلومي کې چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي، د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري، د شپې د خوا راشکار کیږي، او اشرات انګ مثال نورا کبوتیان او کوچنی حیوانات چې کی شکار کوي. د شکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته شکار نیسي او ټینګوي. که شکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکې کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی شکار چې دی د دوی سره مثال وغوړ چې تشته او کې خپل ځان سره وساتي، نو دوی غوسره مثال دی لږه کې جو هغوی پریږدي، او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکې پنیش کې چې زهر ستا د هغه څخه شکار فلج کوي او وژني یا هم وژني، او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچچانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي، او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د شکار بدن نرموي او بیا مایات سشي، او د خولې ځانګړي غدې د شکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي، او د شکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د شکار له خوړلو سته پاتې شوی پریږدي او بیا نوې شکار پسې ګرځي. او دوی چې دی په غذایی زنځیر کې هم ډیر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپل اوږده ستوانه جوړش لري، او همدارنګه د دوی دوی جوړې پاسنی ژامې لري چې مثال مختلف نه وي لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دی مثال 15 کړي څخه جوړ شوی، او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوی، او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات یعنی حشرې، چنجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې وژدوالی لري. دوی چې د انسانانو لپاره ډیر خطرناک کېدلی شي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو. زرپشې یا شوبله چې د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږد جوړښت لري، همدارنګه د شلو څخه تر د لوسپوري خبرګي کړي څخه جوړ شوی دی، او نسبتا و سلپروته اوجدوالی ډیر دی او د دوی مثال په سر کاسه برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنډ شکرونه هم وجود لري او پاسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دوی په داغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو څخه خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کړي چې چن لکوي یوازې واشه خورن کړي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پښتنه ده څل پښې یا ځنځه واځې کړي سټول ته وجوس خان لري نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چی جوړو وان سیاتمن بیاس شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لاسته نرز رازوم رو تاسی اخبال د بدن داخلی سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل ژوند مختوړو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کوم بې کاره او اضافي توکي چې دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي لاری او د کیبولی چې د کومول لاری او تشبولی هم د پښتورګو لاری خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نننۍ درس اتیا می صفه څخه تر څلور اتیا می صفه پرې دوام کوي لومړی رازو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي رازو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کمی برخه چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوي چې کمی دندې سره رسوي لومړی رازو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډیر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیلا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانه ته ورسول شي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي مثال دا رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړل شي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې رازو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره ترسره کوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار تو مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډیر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپوایټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلی توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلی کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کېږي، د پښتورګي تانات دی، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چې ورته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه لازم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سره ترسي هغه په صداول سره ترسي هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخه دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي ځدی او پروتینونه او لوی مالیکولونه نه پریږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري، او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکي نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتی دی، او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سره رسي.
اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلای شو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د 100 مرحلو لالارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دا د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتره سيږي او بومن کپسول کې تر سره کېږي. دی دا څه ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس لالارې داخل کېږي، چې د کوچنۍ وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغه برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دا کوم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټری شوی دی، دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګچورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دیو وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې د پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او الکلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره رسیږي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي. او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیت چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.4-0.15 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دي. همدارنګه دی چې د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کی د غوسه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړی، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سي زړه مې نره دي. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سي زړه مې نره دي. عالم د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سي زړه مې نره دي. جهاز کرا سي زړه مې نره دي. شمال مخمس کرو شیرین جانان متل مسافرو سمات زنگیو اللہ خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا پچھ چھوندے دے جڑا زکرا زیز رمی نرے دے خالی میں داشنا دن ہستی سے دے جڑا زکرا زیز رمی نرے دے جڑا زکرا زیز رمی نرے دے